سلور بجیش پی تاسو جرړو ته د سات پخ پرونه کې صاحب مچ پر ساسو قربم السلام علیکم. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وای هغه راپورونه اندیشمن کړی چې ادعا شوه ده طالبان په بامیان کې یول شزنی ولیدي. یو شمیر راپورونه سرګندوي چې د شزې لتیری وی اونې را پدی خو په دې تور نیول شوې دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د وی غونډې بنرونه سیری کړی دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنې ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام یې له پخواني ولسمشر عابد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلي عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو پر لرې کولو هم خبرې وشوې. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځي کې د روسي توغندي د برید پر مهال لږ تر لږه 1.5 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. دا حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وین دیر لین، د اروپایي کمیسیون جیک پوړي ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدراعظم ایدوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکران د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځي باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلې دي او په دې ځای کې تر 1.5 ډېر کسان وژلي او تر 3 ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له کتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندیشنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
د اوکراین په میریپول ښار کې مو د ملکانو د ایستلو له نویو هڅو خبرو. د اسادیا اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 5 بجو له اسادي راډیو اوریدلی شئ. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو موادو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخوا د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. جزئیات پر راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو په موقتی ډول درېدلی دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده. خولۍ شرکتونه یوازې 25% له فعالیته لوېدلي دي. خالد احمد کوهستانه له هغه کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم سوی و، نو موږ په همدې دلیل خپله کارخانه بنده کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. زموږ په څیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې سوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دی.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوي سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکان یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 24% یې په موقتي ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغو ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرېدي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط شو او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل شول، د روغتونونو کارونه کم شول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه شوه. موږ مجبور شو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک په راپور کې د اګست له 15 وروسته بیکارۍ ته هم اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکوونکي له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینهو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدود فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلی دی. د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروي شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوي دي او اقتصادي شرکتونه زیانمن شوي دي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې د اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازه برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې فصلی بوختیو دی به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې په خپل کورته وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټېږي یا بېخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شوي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي، خلک بیکاره.
بهیر صاحب، یعنی وبخښئ، یعنی ستاسو مطلب دا دی چې کارخانې وتړل شوي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بلکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسائل داسې دي، دا خو لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل سره کړی دي، ټولې وصلې دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې د کارګر د په میاشت کې لس زره یا 6000 افغانۍ د معاش اخیسته، دغه معاشې چې ده وانخیسته، دا بازار ته مراجعه ونکړه. په دې معنا که به ډېر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاري پلوري په یو کراچۍ پسر، نو خود ددنم چون تقاضا نشته، سطح داخلی چې تقاضا نه کې داغه په کار وارم تاثیر وکړي، داغه په کار وای تاثیر کوي، هغه ورو ورو د خپل هغه وړه سرمایه چې داغه د لاسه ورکړي.
دلته دغه کارګر چې کار له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیستی، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځې د کاره پات کېږي، یعنی یو ورځ ضاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن یو ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تېرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو دا چې د تېرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
ل شغل بهیر څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو اندیشنه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا کېږي طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راهیسې توقیف شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
څو ورځې مخکې په خواله رسنیو د خپرې سوې ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر بامیانۍ نجونې د طالبانو د یوې ناستې له سټېجه د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پېښې په اړه له بامیان ولایته یو شمېر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي. خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پېښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اوومې نېټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پېښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پېښې دا په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلتنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي دو لپاره غږ پورته کړي او دا یقیني کړي چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو ادعاګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویاندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو موده مخکې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې یې ان تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول سوي وي. د بامیانو ولایت پېښه وروسته له هغې رامنځته سوي چې طالبانو په خپله له اوو میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
وړاندې به د پاکستان حالات راواخلو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. اوکراین وایي په کلابند شوي ښار ماریپول کې د راګیر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس بشري دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبور دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بېلابېلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,684 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5000 زیات یاد کړ او ویې ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یوه کانفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینی کیف ته ځي.
د اوکراین د جګړې په اړه تازه مهم خبر دا دی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د کاراماتورسک په تمځای باندې دوه روسي توغندي لګېدلې دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر 30 کسان پکې وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. دا هغه تمځای دی چې د اورګاډي تمځای دی چې له دې ځایه ملکیانو غوښتل نورو سیمو ته له جګړې فرار وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځني سپټ 12 شپږنی په ټول افغانستان کې ورې دا آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورم بجو وروسته آزادی او اوریدون کې پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سبشي پیغامونه لرو. دا پیغامونه افغانستان ته ځانګړي شوی دي. خو د پاکستان په اړه پیغامونه لرو. خو د پاکستان تازه حالات دادی چې ټاکل شوی ده چې د پاکستان ستر اعظم عمران خان نن د ستر محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستر محکمې پرون د ستر اعظم د پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. تازه راپور وایي چې کابینې غونډه کړې ده او پریکړه یې کړې ده چې یو پلاوی به د یو پخواني متقاعد جنرال په مشرۍ پارلمان ته واستوي او د هغو ادعاو په اړه به پارلمان ته معلومات ورکړي چې ویل کېږي دا یوه نړیواله توطیه ده چې عمران خان له واکه لرې کړي. اوس هم له کوټې د محکمې د پریکړې په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې.
زما نام علاءالدین تریلی. زه خدای دې فیصلې باندې کته حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. کچیری دا ډیپټی سپیکر یا وزیر اعظم داین سره خلاف ورزی کړې ده یا داین خلاف ورزی کار کړې دي. نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي. نو مجرم ته چې باید سزا مرکول سي، گرفتاری مو سي.
امل خان کاکړ د کښلاخي. دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت په حواله چې کوم پارټیانو جدوجهد کولې د جمهوریت د بحالی لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراټیک سټیټ لپاره همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په دې ملک کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د چې عدلیه دی ورده شندره فیصله وکړه چې د جمهوریت حکومت سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک به د دې فیصلې سي واقعي جمهوریت نافذ شي او راوځي. ګوره د خان صاحب کوم تاریخ شو تاریخ انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زه به په د ملک کې کرپشن ختم کوم چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو.
مانو چې پر دین ترندې دا سپریم کورټ کوم فیصله وکړل نو دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې هم تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرد ویډیو ورکې دغه ورکې چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه باوجود چې کورټ کوم فیصله ورک واپس د دې سات ورک موږ خدای ته ګورو چې مطلب به هم کورټ فیصله په دواړو سترګو ده. مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی او دا ټیم موږ اپوزیشن چې کوي د بار غدي او بیا یې موږ نورته ناشو خان صاحب چې کوم فیصله وکړ موږ هغه د خان صاحب فیصله ته ناشو. قاسم سوري چې کوم عین فیصله چې وکړ دا عین په لیاز باندې هغه شپې فیصله وکړ.
په کوټه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه به چې د پاکستان د سترې محکمې د پرونی پریکړه په ارتباط کولې. د پاکستان سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې منحل شوی پارلمان دې بیرته برحال شي او تمه ده چې سبا د صدر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد لپاره پارلمان رایګیری وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او سیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت بار وړونکو موټرونو د بې نظمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوې ازادي روډي ته وویل
مګ شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لاره کې دا کوز بیا دره لار ده چې باندې راځي لس ساعته لس نیم ساعته دوه ساعته لګيږي پکې سالنګ ټوټه ټوټه د بخې لار نه معلومیږي چې لار کوم دی پوسې موږ کرنکس لګيږي پوسې موږ ګیر باټ ماشین موږ د سره د بازار د لارې سره چې بخې سل بي سلام ورور
50 کلن امام جان چې کابل شل کا لګيږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور تونل کې جری دی سړک ډیر خراب دی ورورا ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسری دی او ډیر سخت ستونې سره خلک مخامخ دی اواز ډیر ورنه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دوه د سې ګرد او د سې خاورې دی چې اندازه شیشه نه ټوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل څو ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی را خراب است، 500 600 الى 700 دروبندی سرکو ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیت خراب ده، زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده لار بندیگی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگراتک کوی، باید ده لار جورشی تر سو ده خلق ستونزی حواریشی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی شپېته کلن عبدالله وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات ده، خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې اته نه ولایته وصل کېږي، دې کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي، کوئی کار رسیدګي نه شي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټ وزارت ویان مولوي حمیدالله مصباح له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی لنن 95 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله یې د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي چې یا 300 کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بل خواته یو شمېر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډېر کله مستحق خلک بې برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نورو ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوای بوجۍ وریجې ویشلی.
جنرال مون کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیا یو توزیع کوو. د لاس کنټینر په وک کنټینر کې 400 دیش بری وریجو ورکړي او دا موږ غالبا نن 600 مانسکي کورنۍ ته ورسېدل ځکه چې 600 موږ لسکړي دي او نور څه زوت حاله کې رول لیدما ویکړلې. ان شاء الله دا موږ سروې کړی و او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلیو او زیرو غلیو هم بیا سروې کړی دي. یو ته موږ ورسوله او په طرف ولسوالۍ کې مونږ هم داخلته پروګرام لرو. شل علماء سپینګیری مشرون دی بلسوال سره مونږ ملکړی دی مرګری کړی مو دی. هغه بیا غریب کسي عریضه لیست جمع کوي مونږ دغه نه مؤسسات خپل مرستې لګو. ولته هغه د شل علماء یا سپینګیرو او لسوال دی نظر لوندې هغه بیا شمه لګو بیا توزیع کوي او سروي ما هغه په مرګتیا کړی دی.
مولوی احمد زیاتوی دوه کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډېره اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښ وله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوې ډېرې شوې دي. د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
موږ په دا ډېر خوشحال یو چې د مرسته اوسه شوې وي. آینده وخت موږ د ورسه د قدر ژاوې موږ ستړي نه یو پدانې ځکه چې ګی نو ګابره ګډۍ چلو دای دروازه ساده پانه نه کېږي. نو الحمدلله موږ ته ټلیفون نه وکړه موږ یې ذات یې وکړ موږ ښه خدمات یې وکړ دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
اته بجې هغه ته لاړو سره ساته څنه مې کې دفتر هغه باره مجرینو هغه ته لاړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوست 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 هغه غوې طالبې چې داسې کېنې بیا زه خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مې تېره کلاس چټي دا پرچې خپلې ملارګای دی اوس کریم کریم پور کړی والا 40 لاس روپیا سپوتی دي شه نور والا یواب
سره چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 300 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک کته سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غوم افغانستان شاته بود دا سروې دي دي هندستان عبد الکلام هیڅ کزو مرسلم کله ما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرنیمیل رادیو واری دست افغانستان مکتبونه چی بندی البته آقا مکتبونه چی انجینی یعنی مکتب کیوایی 200 ورده پرسی یعنی یه مخم کندی تواشی ول لطفاً لیو غور وکی لیو سوچ وکی فسلا
کندار والای دست آری کنی والی دا پیغام مستو مزادی رنڈیو تا نانم عبدالله دی دا مای بین پیسی دا اس روش هم را للا مای بین پیسی نور کی روش ها دا خلق بمج پوری زرات پور تلوری.
عبدالرحمن دا کابل نر تماس نیوری محترم دیمون غا خوزوب ناوری که دا تاس دا مشکل دا دی پاسپورتون بارا که خلق بزرلت تری مشکلات لری مریضان لری چیری بزی دا ډیر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریک او په دې باره کې څه د حل لاره پیدا شي. مننه.
میدان وردګ ولایت جهاتوب ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازاده ارادو صحیح لکم چې ما پیغام نشر کړي د امارات مسؤلینو څخه دا هیله کومه د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې را درومې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دوباره د مرستې پیسې اخیستل کېږي. هغه لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بېرته ټولو نټولې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې. دا څه حال دی؟ مراد مسجدونو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پژاک سب شوي پیغامونه خبرو. خو دمګړې خبرونه د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي هغو راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا شوې ده طالبانو په بامیان کې یولس ښځینی ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا په دې تور نیول شوې دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیرې کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تیر ماښام له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پراختیا خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. د اوکراین په ختیځ کې نن د ریلګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د بریک پر مهال لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. د حمله داسې مهال شوي ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون در لین، د اروپایي کمیسیون جګپوړي ډیپلوماټ جوزف پورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر 13 ډېر کسان وژلي او تر 100 ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی په ورځ کړې وه. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساري لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکو ادارې د روپیو د ارزښت په لیدو کې لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاد کړې ده.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریښېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر له یو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. د هغه د بریاو پر راز غږیدلې یو د مرکه وروسته راځي. خو پایل ستاسو له پیغامونه کوو.
د لغه ما د لغمان ولادت نه زنګ وهله د ورور عدالت په کین کې د خونه توجی کیږي. د مرکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغفونه لیکل کیږي. د خوار مسکین څوک نه لیکي. بیا چې هم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته. د مغه شنوم لا چې په سلا چې د کومکونه راځي خوار مسکین ټول په خولاندې دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې وسلام. السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې دي کې ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي، خلک خپل بچي خار سي جاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د نړۍ خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجا کې کې نه د لندن او د ډالر هغه سره وغه کې لندن نه کومکونه کې بشاره مسکینه ډېر در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی. آیا یو څوک راولي یا آیا ته څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره واندي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د کندهار ولایت خبرې کوم. دا وطن موږ سراجي دا خو په افغانستان کې خو ډېر لیدلي انسانان شته، خو دا خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کومې مشجې ده د طالبانو خپلو چارواکو او خپلو ملګرو سره شي، یا د خالد یا د محمد. په دې دایره کې موږ تقریبا لس کاله خدمت کړی دی د اعلی د رضا لپاره، خو وروسته د هغه زما په خپل خلاص چې څوک وویني حریان به ولاړ شي. د کندهار ولایت ته حاجي وفا صاحب ته ورغلم، ما زه داسې لیدلی یم د ده معاون راته وویل استاده ملګري د غراوه د خپل مشر تابه لاسلیک راوه، موږ به ستا سره مرسته وکړو. کله چې هغه ته ورغلم هغه راته وویل په دې کې زه دغه کېږم نو ته ونه ته خپله ورته دا چې ورلم. کله د کندهار ولایت مخ ته ورغلم چرپېشم بیا ورنه هغه راته ته ورته د هغه لاسلیک راوه ستا سره به مرسته وکړو، خو هغه ما ته لاسلیک نه راکوي. زه داسې لیدلی یم چې حتی چې زما سم خپل حالات یو مشر یو طالب وویني خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلی دي. نو زه دغه د کندهار دولت د حاجي وفا صاحب دا خواهش کوم چې زما حالات دې خپله دغه وکړي. زه ډېر سخت لیدلی یم، په دې ته دا خواهش کوم الله پاک ټول اسلامي امارات وساتي، الله پاک افغانستان پر کراره ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ایلمن ولایت مساکلاده ولسوالۍ څخه خبر کوم، محمد ولی. دلته د ایلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ په کجکی ولسوالۍ کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مو څه غوښتل کې او ډېرې کمزورې دي، کیفیت یې ډېر کمزورې دي، کار یې کمزورې کې په کورو په داسې شته داسې کار کې ده. نو دغه مو پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او جکړو مشرانو ته جوړ رسیدو. والسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ایلمن ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د ایلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ د غوښتنه ده چې دا غوښتل کې راته.
السلام علیکم. زه د هلمن ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی، اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو فعاله جوړ انسان یا غله په نن سبا لاس کې د دې نستې څخه سر ټکی دا چې څوک معلول یا یو څوک کسی شي سوی د کور دا هغه نو په څنګه وضعیت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د دې خوار و غریب طبقې لکه معلولین سره جدي دي پاملرنه مشورته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې پر وخت ورورسوي.
السلام علیکم. زه محمد اکرم فیصل په تماس کې. خدای دې وکړي چې کار زما نن نه درلود، زما یو بل سړی مرسته راسره وکړه. زه ستر شي ډېر ډېر خوښ کوم، مینهوال یم. او ستا دې وکړي چې موږ ستاسې خبرې واورو او ستاسې سره زه د میاشه دپاره په خبرې کښې وسم. زه خو ډېر خوشحاله یم چې ستاسې غږ به واورم. دا ارمان ما درلود. زه معیوبه سړی یم، کیسې نه لرم په کار کښې. دغه لمبر به ته ثبت کړي او ما ته انشاءالله نن شپه نشرات دا واچوي. انشاءالله چې دا نشه لپاره زه ستاسې منم زه یم. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټولو همکارانو اورېدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته، باچا ستا رسمیت نشته، رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. دا څه رقم حال یې دې وطن وګوره، ګراني شته بېله مغروري شته. دې وطن کې څو تر څو د افغانان نور وژل کېږي؟ نور بس دی هی جنګه، نور دې موږ ستړي افغانان کړو، دې بس دی نور جنګه. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو دا زما په پیغام نشر کړي تر څو د هېوادوالو ته ورسېږي. مننه، تشکر.
السلام علیکم. زه عبدالقدس یم، د کابل کمپنۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. وروره طالبانو زموږ کراچۍ را لرې کړی و، د هغه بدل کښې موږ ته یو کار روزګار را پیدا کړي. د افغانستان خلک نه کار لري، نه یو کار کرونده لري، نه یو بل شی لرو. نو په دې هکله
مسلم باید خبرې ته ډېر فکر وکړي او زموږ کراچیان بېرته راتغلی والله چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې راوسی یو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نکرمتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لسچنده شلچنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم لیکونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوتونو زور خو ډېر بلکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول والي دلته موږ نه 2000 زر وباسي، که هلته 2000 والي دلته موږ نه 5000 زر وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې فکر نه غواړو. او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکوروال.
بلې، ها، السلام علیکم. زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه مهړې کړي ولې د زما د طالبان اور نه صدا هیله ده چې زموږ حق راکړي، ولې زموږ حق زموږ حق دی. تر راشه د کندهار کومندانۍ نوې کومندانۍ د شوزو سره د شپخانې د کندهار د شپخانې د ډاکټرانو دا کده دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي، موږ څه غلط غلط کارونه کړی وای تاسو په پنځم کې رندې خانه راځلې و دې ورور موږ ولې موږ سره ولې داسې کیږي د کندهار څه ګرځ په ما بسو کې ناشې دی وای تاسو غلط 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 کارونه کوي، مخابرې اعلان باندې کیږي خبري اعلان ته غلط غلط اخترونه کول کیږي وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي. موږ بیا خپل اشرف غنی بابا غواړو موږ حق را کړی دی چې خپلت نه زیری موږ نه زیر کړی.
بلې، السلام علیکم. زازی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي وایي زه د خوب په پوړنې جنګېږم، د هیڅ د خوب په پوړنې نه جنګېږي. دی که د خوب په پوړنې جنګېدلی دی به د خوب بې عزتي نه کوله. ته راشه د کندهار قومنداني وګوره، ټوله د ډاکټرانو وایي انجینرانو ډکه ده، وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجره د طالبانو ته کښېنو. ته راشه دوی ته کونډانې چې وایي چې کله ولایت ته وتوای چې پر موږ ماشومان جاړي موږ خپل حق غواړو موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي دي وپا صاحب ورته وایي وایي راسه زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري، ستاسو اطمینان به بیا په سیس نه جاړي. دغه د خور حق دی، موږ دوی نه غواړو. موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکټي دي ولې داسې کوي زموږ سره دي د سم عدالت زموږ سره وچلو. موږ ښځې موږ دوی نه غواړو، موږ بېرته اشرف غني بابا غواړو. دوی زموږ سره کوم ښه کړي دي.
زه بل نه خبره کوم د مو پیغام د لوی مقامات پرې ورسوي. یو خدای ته یوازې موږ د کور پاسیب ادارې نه فلسه کوو. تر اوسه شیخ صاحب ته وعده زوبل پوښتنه وکړه په هر واده کې زر زر سکان کېږي د دوکانو همدي چې دروا چې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سره یې کړی وي 50 روپۍ درنه غواړي وایي روکه کوچانو په ریاست کې روپۍ اخته کېږي، د پیرو په ریاست کې اخته کېږي، په محکمه کې اخته کېږي، په 50 لکه درېیم څلورو واده هر قومندان صاحب کوي. اسرائیل په 100 لکه راویل کېږي، زمین کی پسل سے لکر و یوالکی جی غشکی جی جو خدای پا لحاظ خالق پا وچ اتکالا پر یاریان جی جو بل تختان وکی و سلام.
بلی، السلام علیکم. زا اسمان یوالیم دا کندهار شاید سخا ما دا آغا طالبان و رنو سخا دا حلو و خواهشی سی بی بار سمو بند که رنجین دا مکتبو سو بند که ولی بسمانان دا دا کسی پر وکی چیز مفت حیوات که سونو مدر گانگو کاروئی بدھ لال سے بند کرے
او ترکان هم دینا هم در مکتب همونی که اونی کما گناه تر و کم جادیم کسکول در کم جادیم کسکول در اغرب من مخترا اولی پسینام زکا دست ولی چوکی دا غد زیلم دیشی کسی زمشتر کوی دا ایس ما نانا لگ من پا جی کسی سر لیر اغرب رسی سر آجت سر تختا کوی مر جاغ نا دی کری
السلام علیکم زما دی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ورسیږي دا چې د ازادي رادیو دی د خلکو په خدمت کې ده نور سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مراتیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای دی خلکو دینځکو د غصب سوځکو د خلکو